درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی. د اوزاري رادیو د خبرونې ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وای په افغانستان کې د بشري مرستو د دوام لپاره څه باندې 2 میلیارډ ډالرو ته اړتیا ده. اوچا په هغه اعلامیه کې چې پرون پنځشنبه ریلیف وی پانی خبره کړې ویلي چې تر اگست میاشتې پورې په افغانستان کې د اړتیاو او بشري اقداماتو د پلان یوازې 25% تمویل شوی او 2.1 میلیارډ ډالر کم دي. د دې ادارې په وینا د بودیجې کموالی د ژوند ژغورونکو مرستو بهیر او د اړو کسانو لپاره د ضروري خدماتو رسول ګډوډ کړی دي. د نړیوالو بنسټونو د شمیرو له مخې دا مهال شاوخوا 30 میلیونه وګړي په افغانستان کې بشري مرستو ته اړ دي. په همدې حال کې شکایتونه کیږي چې مرستې تر ډیره اړو کسانو ته نه رسیږي. د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 12 ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو خبر پانی کې ویلي چې په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، پنجشیر، کونړ، لغمان، کاپیسا، ننګرهار، کابل، پکتیا او خوست ولایتونو کې نن جمعه او سبا شنبه د سختو بارانونو، سیل او تالندې برېښنا اټکل شوی دی. وړاندې ویل شوي چې په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه له 1500 تر 3500 میلی مترو پورې وي. په خبر پانی کې ویل شوي چې په شمالي لویدیځو، جنوبي ختیځو او مرکزی سیمو کې به د سالنګونو په ګډون سخت بادونه وي چې سرعت به یې په بیلابیلو سیمو کې له 1500 تر 900 کیلومترو پورې وي. د سور میاشتې له وروستیو د افغانستان په بیلو سیمو کې سخت ورښتونه او سیلونه وو چې د مالی زیانونو تر څنګ سلګونو کسانو ته مرشوبله واړوله. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون پنځشنبه وویل چې د هغه حکومت د لبنان له وسلوالې ډلې حزب الله سره د اسرائیل په جګړه کې د یوې شپې ځنی اوربند لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو او د هغو د متحدانو فشار ته ځواب نه دی ویلی. د نتانیاهو له دفتره په یو بیان کې ویل شوي دا د امریکا او فرانسې وړاندیز دی چې صدر اعظم لا هم ځواب نه دی ورکړی. د بیان له مخې صدر اعظم خپل پوز ته امر کړی چې په بشپړ ځواک سره جګړې ته دوام ورکړي. د اسرائیل پوز په جلا خبر پڼه کې ویلي چې د ټانکونو یوې لیوای پرون سهار د لبنان د پولي په 2 کیلومتري کې په غرنیو سیمو کې پوځي تمرین وکړ. په خبر پانی کې ویل شوی د تمرین پترس کې اسرائیلي ځواکونو په شمالي محاص کې د دشمن په قلمرو کې د مختلفو جنگي سناریوګانو لپاره خپل عملیاتي او لوجستیکي چمتووالی پیاوړی کړ. په همدې حال کې د اسرائیل دفاع وزیر یو اف ګالند ژمنه کړې چې پر حزب الله ډلې به حمله دوام وکړي. پرون هم د سودان په پلازمینه خرطوم کې د تازه نشټو راپورونه ورکړل شول. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د خبر لمخې د سودان پوز د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم له ملیشو سره د خرطوم د شاوخوا سیمو د نیولو لپاره پوزي عملیات وکړل. د سودان رسنیو د خرطوم په مربوطاتو او امدورمان شار کې د پوزي تحرکات او پوزي حمله د زیاتیدو راپورونه ورکړي دي. د پوزي ویندوی د پوزي عملیاتو خبرونه تایید کړل خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. په همدې حال کې د سودان روغتیا وزارت وایي چې په دغه هیواد کې د کولرا یا اوبا له کبله د مړو شمیر په وروستیو دوو ورځو کې نږدې 100 ته زیات شوی دی. او د پولند یوې محکمې د اوکراین او د بیلاروس دوه وګړي روسیې ته د جاسوسۍ په تور په باند محکوم کړل. د پولند دولتي خبري اژانس پاپ پرون پنځشنبه په یو راپور کې ویلي دا دوه کسان د بیلاروس، اوکراین او روسیې د هغو شپاړسو وګړو په ډله کې وو چې د پولند داخلي امنیت ادارې لخوا نیول شوي وو. دوی د یوې جاسوسي شبکې په اړه د تحقیقاتو په لړ کې نیول شوي چې په ماموریتونو کې اوکراین ته د پوځي تجهیزاتو د لیږد په اړه د معلوماتو راټولول شامل. وارسا وای د کیف د ملاتړ لپاره په خپل رول کې د روسیې د جاسوسۍ او سبوتاژ کلیدي هدف پنهخه کړ. د اوکراین درویش کلن وګړی چې ماکسیم آل معرفي شوی پشپش کال بنده او د سکم $400,000 جریمه په ورکړه محکوم شو او د بیلاروس د اولاد زیسلاو پی په نوم وګړی په لس میاشتې بنده او څه باندې $2,600 جریمه محکوم شو. زموږ خپل ازادي رادیو اوري د روانې خبرونې په دوام کې. د زده کړو فعال فهیم عظیمی لبند خوشی شو. د ایران د بشری حقونو یو سازمان په دغه هیواد کې د افغانانو د اعدامونو د سیاسي دو خبر ورکوي. په اروزګان کې خلک په دې خوشاله دي چې مریضه برېښنا یې فعال شي.
یو کیلووات په 28 افغانۍ موږ استعمالوي، دا سولري برک فعاله سي، موږ اطمینان یو چې د دې برک بای به کمیږي.
د خصوصي دن کې د تاریخ تیر درملو د مخنیوي غوښتنه کوي.
مشتریان دوی بار بار باید د دې شی تاریخ وګوري
او له هټیوالو مو غوښتنه ده ترسو تاریخ تیر مو ولې دوی سره وي د خوښ خر ولې سره.
د امریکا دفاع وزیر وایي یو بشپړه جګړه به د اسرائیل او لبنان لپاره ویجاړول کیږي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
زمو شخله ازادي رادیو ری د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریده شي. ازادي رادیو دات کام زموږ د وی پانی پته ده. په افغانستان کې د زده کړو فعال احمد فهیم عظیمی له څو میاشتې بند وروسته پرون د طالبانو له بند خوشی شو. د هغه ورور له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې فهیم عظیمی د طالبانو د محکمې په حکم خوشی او له خپل کورنۍ سره یو ځای شو. د بخښنې نړیوال سازمان د زده کړو دغه فعال د خوشی کېدو هرکلی کړی. تفصیل یې واورئ.
د زده کړو فعال احمد فهیم عظیمی د طالبانو په زندان کې له څه باندې یولس میاشتنی بند تیرولو وروسته د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خوشی او له خپلې کورنۍ سره یو ځای سو. د هغه ورور احمد فواد عظیمی پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
برادر احمد فهیم عظیمی در آخرین
زما ورور احمد فهیم عظیمی د محکمې په ورستی قضایی جلسه کې د محکمې د حکم له مخې خوش شو. هغه شاوخوا یولس میاشتې او شل ورځې په بند کې تیرې کړې او الحمدلله د خدای شکر دی چې خوش شو او اوس له خپلې کورنۍ سره دی.
د بخښنې نړیوال سازمان هم د طالبانو له بند د احمد فهیم عظیمی د خوشی کېدو خبر ورکړی دی. د سازمان د پنجشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې ښاغلی عظیمی باید هیڅکله د نجونو د تعلیم د حق د ترویج په خاطر نه زندانی کېدلی. د څوارلسول مریض کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو سره نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع سوې. طالبانو وروسته د نجونو پر مخ پوهنتونونه هم وتړل. احمد فواد عظیمی ویلي ورور یې احمد فهیم عظیمی داسې څه نه دي کړي چې د بند سزا ورته ورکړل سي.
برادر ما باوجود از اینکه کاملا
ورور میکتم په بشپړ ډول بی ګناه او مشتل د خپل بی ګناهی ژغ پورته کاوه. خو کاش چې ژر ژغ اوریدل سوی وای او کاش ما ورور چې بی ګناه او هیڅ جرم نه وکړي دومره تور شپې او ورځې په زندان کې نه تیرولای.
احمد فهیم عظیمی او د زده کړو بل فعال صدیق الله افغان د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د کابل په کارته چار سیمه کې د طالبانو لخوا ونیول سول. طالبانو صدیق الله افغان د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې د لوی اختر په مناسبت خوشی کړ. د طالبانو یوې محکمې په تیر اپریل میاشت کې د احمد فهیم عظیمی په غیاب کې هغه ته د یو کال بند سزا واوروله، خو احمد فهیم عظیمی ونه منله او د استیناف غوښتنه وکړه. د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو ځینو بنسټونو په وار وار د طالبانو له بنده د هغه د خلاصون غوښتنه کړې وه. د هغه د کورنۍ غړو په دې وروستیو کې ویلي و چې د احمد فهیم عظیمی رواني او جسمي حالت ښه نه دی او په زندان کې سختې شپې ورځې تیروي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور وشتا ته
په هرات ولایت کې یو شمېر ګرځنده صرافان ادعا کوي چې طالب ځواکونو د جواز د نه لرلو له امله نیولي او وهلي دي. دوی وایي د افغانستان بانک له خوا د صرافۍ جواز بیا ډېره لوړه ټاکل شوې چې دوی یې د ورکولو توان نه لري. د هرات د صرافانو ټولنه وایي د طالبانو حکومت دې د دې ستونزو د حل لپاره پر یوې کړنلارې فکر وکړي او د واټونو د سر یا ګرځنده صرافان دې د دولت د مالیو په سیستم کې شامل کړي. نور حال د ابدي سپوږمۍ پراپور کې
په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت لخوا د چهارشنبې په ورځ یو شمېر صرافان د جواز د نه درلودلو له امله نیول شوي دي. دوی کې چې ځینې سرچینو یې شمېر ازادي راډیو ته لسګونه ښودلی و یو شمېر ادعا کوي چې وهل شوي هم دي. په هرات ولایت کې یو صراف چې د نوم له ښودلو ډډه کوي او د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
امارت اسلامي برای صرافا و برای حوالدارهای کوچک و برای دستفروش ها وعظه کرده کمی توضیحات به شما ارائه بدم.
له بده مرغه اسلامی امارات چې 15 پیتلکه ضمانت او جواز له صرفانو پړي د دې ورکولو توان هیڅ صرف نه لري. د سې شنبه پر د حکومت په ځان راغلل او اکثریت دغه صرفان یې له ځان سره بوتل او ډېرې او په ډېر سپکاوی له ځان سره بوتل. د سهار راغلل او تر مازدیګر څلور بجو یې همدلته حضور درلوده.
مورد توهین و تغییر قرار دادن. متاسفانه این شرایطی که امارت اسلامی برای صرافا وضع کرده این شرایط اصلا قبول نیه و هیچ کس توان پرداخت از این هزینه نداره.
یو بل صرف هم چی دی نمله خود لوده کوی آزادی رادیو تیبا ویل
جدی گرفته. البته هفته جلوتر هم بود ای کار که ما به حساب بگم که برد ما نبود، هفته جلوتر بود ای تا می آمد میگفت نسته کم نشینیم.
یه هفته کیگی چی جدی نیولی مخی هم و خواست دیر جدی نیولی دست فکر کهو لکه مخشی مخدرات تو کی پلورو خودم چی راشی شل رنجر رازی دو سوا کسا لسلو رو خواه را ماتیگی همدانی و لولوی هاگوی چه وی نزو یا لگ ممانیت وکری وحی همزوان کشر سپینگی رای نوی معلوم هیس نپوهیگو چه سمو جرم ده
که نادونی میکنه که مثال یا فرار میکنه یا چیز میکنه ده بنای زدن و کش کردن و ابرو رختن و بی عزتی و به داخل بازار ریش سفید و ریش سیاه و جوان و چیز نداره.
بټونو د سر یا ګرځنده دغه صرافان وای د افغانستان بانک له خوا د صرافۍ جواز بیا ډیر لوړ ټاکل شوی چې دوی یې د پرې کولو توان نه لري او همدومره سرمایه لري چې کار پرې وکړي. په هرات ولایت کې یو بل صراف سهراب صدیقي هم وایي که چیرې د افغانستان بانک د ضمانت پیسې کمې کړي حاضر دي چې جواز واخلي.
اگر اداره مسؤول هزینه مجوز را به حد اندک برسانه
که مسئول اداره د جواز به ټی ټکړی مون حاضر یو چې جواز واخلو او کار وکړو او خپل کار له جواز سره تر سره کړو. خو دې جواز د ورکړې توان نه لرو، کار نشته، راکړه ورکړه ډیره کمه کیږي، د خپلې کورنۍ نفقه په سختۍ پیدا کوو، مجوز خلا پریږده.
توانایی پیدا کردن پول اعضای خانواده خود را به خاطر معیشت روزمره خود نداریم، چی برسه به ازی که ما به خاطر گرفتن مجوز.
مخکې هم په هرات ولایت کې په دې تړاو د طالب ځواکونو لخوا یو شمېر صرافان نیول شوي وو چې دوی یې په غبرګون کې په اعتراضونو هم لاس پورې کړی وو. د طالبانو حکومت نه یوازې په هرات بلکې د پلازمینې کابل په ګډون بېلابېلو ولایتونو کې له صرافانو غوښتي چې د کار جوازونه ترلاسه کړي. یو شمېر صرافانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو حکومت ورنه شپږ شپېته لکه افغانۍ چې د دوی په خبره شاوخوا یو لک ډالر کېږي ضمانت غواړي. دغه شان بانکي سټېټمنټ هم غواړي چې د دوی په خبره دا هم نږدې 15 شپېته لکه افغانۍ کابو یو لک ډالر کېږي. په هرات کې د صرافانو په خبره نږدې 80% ګرځنده صرافان نشي کولای دا غوښتنې پوره کړي چې له امله یې په دغه ولایت کې نږدې 80% د اسعارو د راکړې ورکړې کاروبار هم په ټپه ولاړ دی. په دې اړه مو د هرات د والي ویاند سایس سیدی هم وپوښته، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو په هرات کې د صرافانو د ټولنې مشر حاجي غلام محمد صحرابي د دې ستونزو د حل په موخه د خپلو غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
خواستای ما از امارات اسلامی و از افغانستان بانکی است.
زموږ غوښتنه له اسلامي امارات او افغانستان بانک څخه دا ده چې د وټون د سر د صرافانو په برخه کې اجازه ورکړي چې کارتونه د ولایتونو د اتحادیو له ریاستونو ترلاسه کړي، ځکه صرافان حاضر نه دي چې د دوی ضمانت وکړي چې دغه ستونزه هواره شي. دوی د خپل معیشت لپاره کار کوي، دوی ته د کار کارتونه ورکړي، یو ضمانت او په مقابل کې یو ضمانت ترې واخلي، یا دې د مالیاتو په سیستم کې شامل کړي او افغانستان بانک ته مالیات ورکړي.
هم کار د خود افغانستان بانک به ازینو توضیح کنه به اوریت اسناد او سند او ضمانت بهتر میشه ای مشکلات برشي.
د هرات د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې د تیر جمهوري نظام پر مهال په هرات کې 430 صرافانو ته جوازونه ورکړل شوي وو، خو اوس د طالبانو د حکومت لخوا د ټاکل شویو شرایطو له مخې یوازې شاوخوا 200 صرافانو په هرات کې له ولایتي استازولیو جوازونه ترلاسه کړي دي.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوری، اقتصادی او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام لوو تراتوبجو
لا ازادي رادیو واوري.
د ایران د بشری حقوقو سازمان وای په ایران کې د تیرو دو کلونو پرتله د افغانانو اعدامونه زیات شوی دي. په ناروی کې د غیر حکومتي سازمان مشر له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې زیات افغانان شایي په یو غیر عادلانه محکمه کې محاکمه شوی وي. د ایران د بشری حقوقو سازمان وای پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګې دوروسته په ایران کې د افغان وګړو په اعدامونو کې زیاتوالی راغلی دی. د روان میلادي کال په نهو میاشتو کې د اعدامونو شمیر په تیرو نهو کلونو کې تر ټولو زیات شودل شوی دی. د دې موضوع جزئیات واوري.
د ایران د بشری حقوقو سازمان په ایران کې اعدام سوي کسان د ټولنې زیانګالی قشر ګڼي او په دې باور دی چې ممکن په ځینو مواردو کې بې ګناه کسان هم اعدام سوي وي. په ناروی کې د دې غیر دولتي سازمان په وینا د روان میلادي کال له پایله د اعدام سویو شمیر د تیرو څو کلونو پرتله لوړ ګڼل کیږي. د ایران د بشری حقوقو سازمان مشر محمود امیری مقدم له ازادي راډیو سره پرون پنجشنبه په خبرو کې وویل
بر اساس آمار سازمان حقوق بشر ایران در سال جاری میلادی یعنی
د ایران د بشری حقوقو سازمان د شمیرو لمخې پر روان 2023 میلادي کال کې د ایران په بیلابیلو سندرونو کې لک تر لګه 3 افغان وګړي اعدام شوي. دا د 13 کلونو په پرتله د پام وړ زیاتوالی دی. دوه کاله مخکې 14 کسان اعدام شوي وو. تیر کال 25 کسان او سږ کال چې لا ختم شوی هم نه دی 3 کسان اعدام شوي چې سږ کال ډېری اعدامونه تر اوړي وروسته شوي دي.
ایران د سر میلادي کال په لومړیو اوو میاشتو کې د افغانانو په ګډون څه باندې 300 کسان اعدام کړي دي. د ازادي راډیو د راپور له مخې په ایران کې شاوخوا 8000 افغانان بندیان دي، خو معلومه نه ده چې له دې ډلې څو کسان په اعدام محکوم دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان مشر محمود امیری مقدم وایي په ایران کې زیات وخت محاکمې عادلانه نه وي.
ما در ایران دادرسی عادلانه و دادگاه
مو په ایران کې عادلانه محاکمه او محکمه نه لرو. زیات دغه وګړي به په یو عادلانه محکمه کې نه وي محاکمه شوي. دوی مدافع وکیل نه درلود او خای بی ګناه وو. په ټوله کې د افغان وګړو اعدامونه پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د پام وړ زیات شوي. د طالبانو تر واکمنۍ مخکې کلونو کې د افغان وګړو اعدامونه ډیر لږ وو. تر 13 یا 14 کلونو مخکې د سږ کال په 13 میاشتو کې د اعدامونو شمیر تر ټولو لوړ وو.
طالبان
د مقدم په خبره زیات کسان د قتل، د مخدره موادو د کاروبار او نورو تورونو له کبله اعدامیږي. د ایران د بشری حقوقو سازمان وایي د افغان وګړو په ګډون هغه کسان چې په ایران کې اعدامیږي اکثریه د ټولنې زیانګالی کسان دي چې ژغړې تر نړیوالو په اسانۍ نه رسیږي. د ایران حکومت په ګڼو ښارونو کې د افغانانو پر کاروبار او تګ را تګ محدودیتونه لګولي او په ډیرو مواردو کې د کوچنیو مسایلو پر سر هم افغانان نیسي او بند ته یې اچوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر خبرداري ورکړ چې یو بشپړ جګړه به د اسرائیل او لبنان لپاره ویجاړون کوي. هغه له دواړو خواو وغوښتل چې یو متفاوته لار غوره کړي. په همدې حال کې د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر له حزب الله سره د اوربان وړاندیز رد کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونه حزب الله یو تروریستي ډله بولي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په داسل کې چې د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ کړکیچ دوام لري، د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن د پنځشنبې په ورځ خبرداري ورکړ چې د اسرائیل او لبنان لپاره بشپړه جګړه به ویجاړونکې پایلې ولري. د فرانسې خبری آژانس راپور له مخې آستن په لندن کې له خپلو برتانوي او آسترالیایي سیالانو سره په کتنې کې وویل چې د کړکیچ له زیاتېدو سره سره د یوه ډیپلوماتیک حل د بریالیتوب امکان شته. هغه له دواړو لوري وغوښتل چې یوه متفاوته لاره خپله کړي. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه چې د پولي په دواړو غاړو کې خپلو مینو ته د بې ځایه سویو د ستنېدو د ډاډ لپاره یوې حل لارې ته اړتیا ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د نړۍ نورو مشرانو د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ په جګړه کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده، خو د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر دغه وړاندیز رد کړی دی. امریکا حزب الله د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر ویلي چې اوربند به یوې داسې موافقې ته لاره واره کړې چې له مخې د اسرائیل او لبنان ملکیان خپلو کورونو ته ستانه سي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر پرون پنجشنبه ویلي چې نتانیاهو تر اوسه له حزب الله سره د یویشت ورځني اوربند وړاندیز ته ځواب نه دی ویلی. دغه دفتر په یو بیان کې ویلي نتانیاهو د اسرائیل پوځ ته امر کړی چې په خپل ټول ځواک سره جګړې ته دوام ورکړي. پاین حال کې د لبنان د روغتیا وزارت د پنجشنبه په ورځ ویلي چې د دغه هیواد په شمال ختیځ کې د سوریې نونس پناه غوښتونکي او یو لبنانی وګړی وروسته له هغې ووژل سول چې د اسرائیل هوایي برید هغه ودانی ویجاړه کړه چې کارګران پکې میشت وو. اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې د لبنان روغتیا وزارت پرون ویلي دوه نور کسان د بیروت په جنوبي برخه کې هغه وخت ووژل سول چې د اسرائیل په یوه هوایي برید کې یوه بله ودانی وویشتل سوه. په همدې حال کې د اسرائیل دفاعي ځواکونو ویلي چې په دغه برید کې د حزب الله ډلې یو قومندان محمد حسین سرور وژل سوی دی.
له خبرونو ور اخوا
د روزګان ولایت سیمهیز چارواکي وایي په نږدې راتلونکي کې به په دغه ولایت کې د لمریزې برېښنا د جوړېدو چارې پیل شي. د دوی په وینا برېښنا به 3 میګاواټه وي او 24 ساعته به خلک کولی شي چې ورڅخه استفاده وکړي. د روزګان ولایت اوسیدونکي د برېښنا شرکت د مسؤلانو د دې اقدام هرکلی کوي او ورته خوشحالي څرګندوي. د دې موضوع جزئیات واوري.
په اوروزګان کې د لمریزې برېښنا جوړېدو ته د خلکو خوشحالي
باور وکه. اوس خبر سن ولبرک دلته جوړېږي چې یو لک پیسې په پایکټ را پیچلی و ام والله نه خوشاله کېدل کله و چې د دې برکه څخه زه خوشاله چې جوړ سي.
دا د اوروزګان اوسیدونکو نصیب بلاو. د دغه ولایت یو بل اوسیدونکو عبدالخالق هم دا د خوشي زیری بولی.
یو کیلووات پاتوی شپغانی مژ استعمالوي د سولری برک پالسی مژ اطمینانی چې د دې برک بای به کمیږي او مژ به د ژوند د نور اسانتیاو د برک په برخه کې برخمن کیږي.
تازه په اوروزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د برېښنا شرکت مسولینو ویلي چې د دغه ولایت په مرکز ترنکوټ کې به د 3 میگاواټ سولری برېښنا د جوړولو چاري ډیر ژر پیل شي. د دغه شرکت د عملیاتي چارو مسول صاحب جان صالح د ازادي راډیو صرف خبرو کې ویل چې د دغه برېښنا په پال کې دوه سره به په یاد ولایت کې د خلکو شته ستونزې هواري سي او څلور وساته به برېښنا تلاسرسي ولري.
درې میگاواټ سولري برق جوړیږي چې هغه به د شپې به کار په موږ لري. انشاءالله د شپې کار کوي هم د ورځې کار کوي او دغسې معلوماتي چې دا به انشاءالله ژر ابتدا کېږي په دوو درو هفتو کې.
د نموړي په خبره اوروزګان ته دغه 3 میگاواټ ځنګړې سوی برېښنا به د یو کال په موده کې د 3 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت جوړ سي. اوروزګانیان وایي په دې سره به له دوامداره برېښنا برخمن او د ملا ماتوونکي بلونو له ورکړې بېغمه سي. دا یادونې وړ ده چې د اوروزګان اوسیدونکي له تیرو 3 لسیزو راهیسې د ډیزلي برېښنا لپاره لوړ لګښتونه فرې کوي. په دغه ولایت کې د ډیزلي برېښنا د 1 کیلووات بیه له 25 افغانۍ څخه نیولې تر 30 افغانۍ پورې رسیږي. اوروزګانیان دې ته هم خوښ دي چې د برېښنا په شتون کې به دغه ولایت کې صنعت واده وکړي او ډیر اوزګارو ته به د کار زمینه هم برابر شي.
د خصوصیدونکو له اړوندو ادارو غواړي چې په شار کې د بیکیفیت او تر وخت رو خوراکي توکو او درملو د پیرو پلور مخونی سي. د خوست اوسیدونکو په خبره ده غوته کې دوی ته د ګټې پر ځای تاوان رسوي او د اقتصادي ستونزو له کبله د ځانونو د درملنې توان هم نه لري. له بلې خوا ځایي چارواکي وایي په دې برخه کې د دوی کنټرول او څارنه جدي ده او په وروستیو 5 میاشتو کې دا ډول 8 دیرش تنه توکي نیولی او لمنځه وړي دي. نور حال د نجیب الله لوخیل په راپور کې
د خوست اوسیدونکو غوښتنه کوي چې اړوند ادارې د خلکو د روغتیا ساتنې لپاره د خوراک او درملو له کیفیت او د تولید او پای تر رسیدو له تاریخونو څارنه ډیره کړي. دوی زیاتوي ډیری خلک د اقتصاد ستونزو له کبله خپل کورنۍ ته هغه اړین د خوراک او پخاک توکي نشي رانیولی، نو د ځانونو او اولادونو درملنه به په کوم امکاناتو کې؟ د خوست اوسیدونکو دا څرګندونې داسې مهال وکړي چې عامې روغتیا او د ښاروالۍ موظفینو په وروستیو 5 میاشتو کې له ښار او اطرافو 8 دیرش تنه تر وخت تېر دوا درمل او خوراکي شیان راټول او بیا یې د رسنیو پر وړاندې وسوځول. د خوست دوه تنه اوسیدونکو اسدالله او امیرزاده مشال راډیو ته وویل
دا چې دلته په خوست ولایت کې ډېر په تاریخ تیر توکي یا خوراکي توکي یا مثلا د کیفیت درمل دلته وجود لري، د دې لپاره دولت باید یو داسې کمیټه چې هغه ارواح د دې څخه نظارت وکړي، داسې کمیټه باید بوروبار کې او لیدغه څخه وخت وخت سره نه وشي.
د حکومت جدي وسی شروالي جدي وسی پافته کې یعنی په میاش کې در دوخانو جا نظارت وکړي، نو دغه د دې ناروغي مخنیوي به موږ سي د کیفیت درمل څخه کاچاکر واردېږي یا دلته خرچي، نو دا ستونزه به ان شاء الله واریش.
د خصوصي دونکو له لوی سوداګرو غوړي هیوا ته د بې کیفیت توکو له واردولو ډډه وکړي. د خوست دوه تنو نورو سیدونکو الیاس الماس او ګل حمیدی نوول
هغه کاروباریان یا مشتریان دوی بار بار باید د دې شی تاریخ وګوري، کوم غړ تجارتان چې دی بار ملکونه سامان را واردوي هغه سامان دوی باید را وارد نه کی چې د خلکو ته پکې زیان وي.
مې خدا سي چې د افغانستان د خلک غریب خلک دی، که غریب خلک د فورا مقصد صحیح کړو کی دغه به کافیته خوړو یا درمل یا بل څه جوړی کیږي د دې انسانونو په توون دی په غاټه نه دی.
په ورته وخت کې ځای مسؤلین بیا د بی کیفیته او تر وخت تیرو درمل او خوراکي توکو د پیرو پلور په منی کولو کې دوی سره د سوداګرو هټیوالو او خلکو همکاري مهمه بولی. د خوځ خاروالې یو استاد نسیم جان ملګری وویل
د خوست خار له هټیوالو مو غوښتنه ده ترسو په خپل دوکانو کې چې په تاریخ تیر مول دوی سره وی د خوست خار ولې سره شریک کی ترسو عوام ملس له ضرر څخه بچ شوی وي، او همداشان له خوستوالو ولسونو څخه مو غوښتنه ده ترسو دغه مواد ته متوجه وسیږي، تاریخ تیر مواد ونه پلوري، په لیکورنۍ ته خپل ځان ته په خپل پیسو باندې زهر وانخلي.
د خوست اوسیدونکو تل په دې ولایت کې د خرڅیدونکو زینو دوا درملو او خوراکي شیانو له کیفیت شکایت کړای، او ویلی دی چې په دې ولایت کې د کاریدونکو درملو اغیز ډیر ټیټ دی، خو که همدا د وای په کابل او یا پاکستان کې واخیستل شي تاثیر څو برابر لوړ وي.
ستاسو ل پیغامونو
د غزنی ولایت نه خبرې کوم. نو د مولا چارواکو د وختونو د پکل کسر سي باید دا مکتبونه آزاد سي او ډاکټران پینداسي او ډاکټرانو دغه ته اجازه ورکړل سي متعلمانو ته. دا درې کاله نه دي، درې کاله چې چاته د تعلیم پاته وو، درې کاله حکومت ور شاته کړو، درې کاله به بیرته تعلیم کړي چې شپه کاله سي. دا د چا شپږو کلو ته ورسېدو، د چا څلورو ته ورسېدو، د چا پنځوس، چاته سي یو کال پاته وو، یو کال درې کاله دا تیر شو، یو کال به د ده پاته وو، یو کال بیا نور وایي پنځو کلو ته ورسېږي، یو کال په پنځه کاله بدل شو. نو دا د مولا اسلامي امارت چارواکو چې هیله ده چې دغه ته زر تر زره څو نظر وسي او اجازه ورکړل سي. نور نو د پیغام نشرولو نه مننه. علام آباد لره موږ ډېر پیغامونه لرو، متاسفانه نشر کیږي.
السلام علیکم، زه فکرمن وزیر د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. نورجانه هیله لره د ازادۍ راډیو نه چې د میش پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ډره پوته ولسوالۍ ده، د حکومت توجه وکړه چې سیلابونه دي، بارانونه دي، سخت زیانونه رسېدلي دي، څوک پاملرنه نه کوي. ته دغه هیله لره چې د ته حکومت پام وړوي. کینډا وی د رستون سره میر مخمخي پکتیکا ولایت پرمل ولسوالۍ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه حکمت افغان یم د افغانستان څخه. د افغانستان د انټرنیټ په اړه می شکایت درلودم. زه ډیر وخت کې پاکستان کې وم او چې افغانستان ته راغلی ما پاکستان کې شل جی بی انټرنیټ چې وو د افغانستان په پیسو باندې تقریبا 300 افغانۍ باندې شل جی بی وو. نو وو چې افغانستان کې هغه انټرنیټ په لکم شل جی بی تقریبا په 1200 افغانۍ باندې دی.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.